دا مشال ریډیو دی او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمه بجې شوې دي. په دې خبري سات کې موزه احمد الله هرکلی کوم. اوریدونکو په دې غړې کې به په برا کوهستان کې بمی چاودنی او پاکستان لخوا د افغانستان په حالاتو د یو کانفرنس کولو ترڅنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه ریپورتونه سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د ملیحه امیرزاده نه د دې سات خبرونه.
السلام علیکم. ته ټول اول پامکړه د خبرونو سټو کوتا. د خیبر پښتونخوا په بر کوهستان کې چاودنې یو شمیر کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د پاکستان وفاقي کابینې په تحریک لبیک پاکستان بندیزونه پر ځای ساتلو پریکړه کړې او په نیویورک کې سلور ایرانی وګړي د یو امریکا میشت خبریال د تختونې سازش جوړولو باندې تورن شوي. تفصیل د ریپورټونو تر مخه د خیبر پښتونخوا په بر کوهستان کې په یو بمی چاودنه کې د چینایي وګړو په ګډون یو شمیر کسان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا په بس کې چینایي انجینران سوارو چې پرې چاودنه شوې ده او یو شمیر کسانو ته پکې مرګ ژوبلا هم اوریدلې ده. د مړو او ژوبل کسانو کره شمیر لا نه دی معلوم. نور تفصیل په روانه خپرونه کې واوره. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسوالیو یو ځایي کس په هدفي حمله کې وژلې. د میرعلي پولیس تاڼې او چارواکي مشال ریډیو تویل چې پرون وسوالو د میرعلي د هرمز او حسوخیلو په منځنۍ لار کې یو تن په ډزو وژلې او د پیښې له ځایه تښتېدلې. د پولیسو په خبره هغه تن په موټر سایکل کلفي خرڅوله چې وویشتل شو. د هغه نوم محمد شبیر خودل کېږي چې د بهاولپور و. پولیس وایي د هغه مړې میرعلي هسپتال ته وړل شوې او وروسته به خپلې کورنۍ ته وسپارل شي. دا په سیمه کې روان کال د هدفي وژنې درې دېرش مپېخده. اخوا په د کورمه پزاوي کې د پوز وسلوالو ترمنځ نه خته شوی. د پاکستان پوز مطبوعاتي څنګه پرون په یو بیان کې ویل چې پزاوي سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترګرو د موجودیت په اړه د معلوماتو حاصلولو وروسته د جولای په 12مه په سیمه کې عملیات وکړل. پوز دا کوي چې له وسلوالو سره په نخته کې دا غوې درې کسان وژل دي. په بیان کې ویل شوی چې له وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې د دوی دوه اهلکار هم وژل شوی. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمواري منلې خو ورته د رسیدلې ځاني زیان پاړې سنه دی ویلې. په خیبر پختونخوا کې افغان کمشنریټ وایي د پاکستان حکومت د افغانستان له جګړو نه د نوو ممکنه کډوالو د انتظام لپاره تیاری لري. د افغان کډوالو کمشنر عباس خان پرون مشال ریډیو تویل د دوی له اندازې سره سم له 500 نه تر 2 لکو پورې کډوال پاکستان ته ورتلی شي او حکومت اراده لري چې د رجستریشن وروسته تر کیمپونو یې محدود وساتي.
دغه وخت کې چې موږ درې ځایونه آیډنټیفای کړی دي، نو یو د غلام خان بارډر دی، تورخم بارډر دی، او درېم چې دی نو هغه چترال سایډ ته دی چې څنګه نارمل کیمپ سي هغه کې بداسې ایس کنډه تار منډه تار نه دي. سکیورټي ټول موږ به انتظام کوو. هغه شان د کیمپس بنی چې څنګه ډیټینشن کیمپ سي ناٹ ایٹ آل.
د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې تر مخه دا مهال نیسې سوار لسرګه لکه ریجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. د پاکستان وفاقي کابینې په تحریک لبیک پاکستان بندیزونه پر ځای ساتلو پریکړه کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د تحریک لبیک پاکستان یا ټی ایل پی خلاف بندیزونو د نظرسانۍ درخواست باندې د غور لپاره جوړې کمیټه کابینې ته رپورټ وړاندې کړو. چودري وویل چې په رپورټ کې ویل شوي چې په دغه تنظیم بندیزونه د مریټ په بنیاد لګول شوي، نو ځکه وفاقي کابینې پر تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو د برقرار ساتلو پریکړه وکړه. چودري وویل چې په دغه ډلې د پولیسو د وژنې پر ځای ځواکونو د تشدد او املاکو ته د نقصان رسولو تورونه دي. چودري په غونډه کې د پاس په تنخواګانو کې د 15% د سپیشل الاونس منظوري خبره هم وکړه. دا د هغه 10% اضافي پرته ده چې د مسلح ځواکونو لپاره د نوي مالي کال وفاقي بجټ کې په تنخواګانو کې د زیاتوالي وړاندیز شوی. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د شنګای همکاري سازمان د بارنو چارو وزیرانو کونسل غونډه کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره لیدلی. د پاکستان خارجه دفتر پرون په خبره کړی اعلامیه کې ویل چې د نوې پورس په ملاقات کې دواړو مشرانو د افغانستان په صورتحال او د راتلونکو په اړه هم خبرې وکړې. په دغه موخه شاه محمود قریشی د پورم نو متحد افغانستان په اړه د پاکستان د دوامدار ملاتړ دریس تکرار کړ. او د امریکا په نیویارک ښار کې سلور ایرانی وګړي د امریکا میش خبريال د تختونې د سیسې په جوړولو تورن شوی. د خبره د امریکا د انصاف وزارت د جولای په 14مه په بیان کې کړي. هغه خبريال د ایران د حکومت لخوا د بشري حقوقو سرغړونې په ډاګه کړي. په مشکوکو کسانو کې یو د ایران د استخباراتو یو چارواکي دی او درې نور کسان د غیابت د استخباراتي شبکې مبینه غړي دي. په دوی تور دي چې د ایران د حکومت په ملاتړ د خبريال د تختونې سازش کولو. د انصاف وزارت هغه خبريال یو امریکایي شهري بللی چې د نیویارک په بروکلین کې اوسیږي. وزارت په بیان کې ویل چې هغه خبريال د ایران د حکومت قوانین او کړنو کې د بدلون راوستو پاکله په ایران او نړۍ کې د عامه افکارو د هڅولو لپاره پنخه شوي. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي ترپای کرا سره پاتې شوي نو دغه راپورونو تفصیل به واوري. د راپورونو تر مخه د خیبر پختونخوا په بر کوهستان کې په بمی چاودنه کې د چینایي وګړو په ګډون یو شمیر کسان وژل شوی دي. د پولیسو په حراست کې د نیول شوو کسانو خلاف د تشدد او وژنې خلاف د پاکستان په سینټ کې یو بل منظور کړی شوی چې په اړه د پیپلز ګوند یو سینیټر وایي
قانون شتري د قانون لاندې هغه د عدالت ته پیښ شو هغه د سلا ورکړي شي کوم ماحول تکول دي دا نه د اسلام په زمره کې راځي او نه د قانون پر کې راځي.
د پنجاب چارواکو د نصاب هغه کتاب نسخه ټوله کړي چې د ملالی یوسفزئی تصویر پکې شامل وو. د تعلیم یو مبارز وایي
ملاله چې کوم کنټریبیوشن دی ټوورډز ایجوکیشن دا د ټولي نړۍ منلې دي. حکومت ته پکار ده چې داسې قسم کنټروورسز م پیدا کوي هغه پکار ده په تعلیمي معیار باندې زور وکړي.
د جنوبی وزیرستان د بدر سیمې اوسیدونکو وایي حکومت دی ورته په فوزي کاروایی کې د لنګو شو کورونو معاوضه ورکړي.
د ویسا پارا سروے آر آر یو تا ندوت للی زا کو ما تا داغا اپیل کا و جزانا چه دا مش سروے دا بحال شی داغا غریب خلق تا دینزا کلاشی چه مش دا خلق دار پا دار گرزیجی.
دا او دی ترسنگ نور ریپورتونا شنن او تبصیری با هم پا روان اخبروانا کیواو ری لمشال ریڈیو سرو سی. اوریدونکو لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل چې راپورونه دي چې د خیبر پختونخوا په کوبر کوهستان کې په یو بمی چاودنه کې د چینایي وګړو په ګډون یو شمیر کسان وژل شوي دي. دا وخت سره زمنګ همکار ګولیاس په سټوډیو کې موجود دی. هغه دا پیښه څارلې ده او د هغه ځای معلومات راټول کړي دي نو له هغه تفصيلات اخلو. ګولیاس تړي مشي درته وایو.
ډیر مننه احمد الله.
ګولیاس د پیښه په اړه تفصيلات راکړي چې څومره کسان پکې مړه دي، جوبل کسان څومره دي او د کمزې کې دا پیښه پیښو ده.
احمد الله ډیر مننه. څنګه تاسو په دې خپل خبرو کې هم ویل چې دا پیښه د بر کوهستان په برسین کیمپ کې رامنځته شوې ده. برسین کیمپ په دا وم چې قدرمن ودرونکو ته چې د برکوستان هډ کوارټر داسو دی او داسو کې بیا د 10 کیلومتر لری برسین کیمپ ته او برسین کیمپ چې د کلګ هغه ته ګورو ندلته داسو ډیم جوړیږي.
صحیح.
نو دا په خیال ته رامسته شبی دا او په هغه ځای کې چې کوم د پولیسو مشر دی داغي دفتر ته ما ټلیفون کړو نو داغوی کسان را سره د دې پیخي دا پیخه تایید کړی دا چې دا پیخه رامسته شبی دا او ټول چارواکي هغه زای تر رسیدلې دي. تر څو پورې چې تاسو دا خبره ده چې د مرګ ژوبلې پاړانو په دې اړه باندې متضاد رپورټونه تر اوسه پورې په د پاکستان میډیا ورکې چې تر اوسه پورې اته کسان په دې کې وډل شوی دي. هم چې کوم الته چارواکو سره خبرې وکړ چې نو هغه دا شمیره لږه زیاته خیده دینه او دې کې دا هم تاسو وایم چې د برکوستان د ډیپټی کمشنر یا مرستیال کمشنر دی داغي لخلی ویل کیږي چې اته کسان وژل شوی دي او پاغي کې سلور چینایي وګړي دي او سلور شدي هغه عام کسان دي. یو تاسو دا هم وایم چې دلته داسو ډیم څنګه ته ما مخکې خبر وکړل داسو ډیم لپاره روزانه چینایي وګړي په بس کې دغه کیمپ ته ورسي او روزانه تقریبا سلور گاڑی لدی زاینه د ډیم جوړولو لپاره او ورزی او دا ډیم کار چي دي د 2010 کال کې د دې شروع شوی.
صحیح. او دا جوبل کسانو په اړه څه اطلاع دی ګلاس چې څومره کسانو په دې بس کې سواره او څونه پکې جوبل شوی دي؟
په دې اړه هم زینی چې کوم منګ معلومات راغونډ کړي دي زینی دا شمیره دیش خی او زینی له سلبیختو زیات خي. نو تر اوسه پوری پدې کې داش کاره غنه دي معلوم چې څومره کسان دي کې زخمی شوی دي زخمیان شوی دي، خو دا هم ویل کیږي داسې راپورونه دي چې تقریبا شاوخوا 28 کسان ژوبل دي او د ژوبل کسانو حالت هم چې دي هغه نازک دي.
صحیح. او ګلیاس کې د کوهستان په باره کې لګوي چې دا څنګه علاقه ده، او بل دا چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا اطلاعات هم دي چې چینایي وګړي په دې کې وجل شوي، نو آیا د دینه مخ کې هم په چینایانو باندې داسې حمله شوي دي؟
بالکل، څنګه تاسو ویل چې دا د خیبر پختونخوا ضلعه ده، دا ضلعه چې ده دا په 2000 په دولسم او غالبا سوالسم کې دا بای فرکیټ شو، لکه دا تقسیم کړل، یو بر کوهستان شو، یو اپر کوهستان او لوور کوهستان، نو دا دوه ضلع شوي. نو خبر پختونخوا ضلع ده او لری پرته سیمه ده، نو دغه یو واجم ده چې هلته نیټورک ستونزه ده، نو د هغه معلوماتو سم نه کیږي. د خیبر پختونخوا ضلع نه علاوه که څنګه تاسو هغې نه پسته بیا دا تپوسو کو چې چینایي وګړو مانی، نو دینه مخکې هم په چینایي وګړو مانی بریدونو په پاکستان کې هغه شوي دي. اوس په دې رستو کې په کوټه سیرینا کې چې کله چاودنه شوې وه، نو داسې ویل کېدل چې هلته د چینایي ډیپلوماټ موجود و او دا غي برید هدف چې و هغه هم چینایي ډیپلوماټ و. خدا د روپورن تر مخه دی مخکې هم یو برید شوی په کې یو چینایي وګړي، او دا غشنه د چینایي انجینرانو باندې په خاصه توګه په بلوچستان کې او بیا په گوادر کې چې مال ته زیات هغه دي، نو الته هم په وخت نا وخت په داسې د بریدونو غ روپورن ورکول کی.
بالکل، او په کراچۍ کې په چین قونسلګری باندې هم څو وخت وړاندې دماکه شوی و. ډیره مننه ګولیاز د معلومات راکولنه. اوریدونکو، ګولیاز خبرې تاسو واوریدلې، معلومات یې درکړل دلا چې د بره کوهستان کې چې کم دی کم چې لري پرته سیمه ده د خیبر پختونخوا اغلته دا چاودنه شوې ده، چې ویل کیږي د راپورونو تر مخه چې اته کسان چې کم دي چې دا پکې وجل شوي دي، خو دا صحیح شمیره نه ده. پر راتلونکو خبرونه کې به بیا نور معلومات په دې اړه درکو. زو د ریپورټونو طرف ته، د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر شيري رحمان د پولیسو په حراست کې د تشدد او د وجنې پر ضد بیل سېنېټ ته وړاندې کړي چې په یو خوله منزور شو. د جولای په 12مه په منزور شوی قانوني مسوده کې ویل شوی کڅوک په دې جرم کې ککړ وګرځیدل، نو د عمر قید او 1.5 لک روپو جرمانې سزا به ورته ورکول کیږي. په بل کې راغلي په حراست کې د نیول شو کسانو وجنې په مخنیوي کې پولیس اهلکاران ناکامه شوي، نو هغه لپاره هم سزاګانې ټاکل شوې دي. دا له هغې وروسته ده چې د روان کال په مارچ کې په پیښور کې شازیب نومي یو ځوان او په اسلام آباد کې د حسن په نوم یو هلک د پولیسو په حراست کې مړ شوي وو، خو پولیس وایي دوی ځانونه په خپله وجلي وو. نور تفصیل د سراج ظهیر په ریپورت کې.
د جولای په 12مه د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر شيري رحمان سېنېټ ته په حوالات کې د یو ملزم سره د وهلو ټکولو او وژنو پر ضد بل وړاندې کړو، د کوم چې د بشري حقوقو وفاقي وزیر شيري مزاري هم حمایت وکړو او له دې وروسته دغه بل په متفقه توګه منظور کړی شو. په بل کې ویل شوی چې د چا په حراست کې په یو تن تشدد وشي او یا هغه مړ شي او په دغه پولیس اهلکار دا ثابت شوه، نو ورته به د عمر بند سزا او د 1.5 روپو د جرمانی سزا ورکول کیږي. په بل کې راغلی د دغه سرکاري اهلکارانو ذمہواری ده چې په حراست کې په یو تن د تشدد او د هغه د وژنې مخه ونیسي، خو که نوموړی په خپل ذمہواری کې ناکام شو، نو وکاله د بند او لس لک روپۍ د جرمانی سزا به ورته ورکول کیږي او د جرمانی دا پیسې به د متاثر تن کورنۍ ته ورکړي کیږي. د جولای په 14 مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سېنېټر بهرمن تنگي وی د دوی ګوند زکه دا بل نکړو چې د روستیو کې د پولیسو په حراست کې د تشدد او د وژنو پیښې زیاتې شوې وي.
مجرم کله سزا دي نو هغه د پر یو قانون شتري د قانون لاندې هغه عدالت ته پیښه وغوته د سزا ورکړي شي. کوم وحول تکول دي نو دغه وحول تکول چې کوم دي نو دا نه د اسلام په زمره کې راځي او نه د قانون پر راځي نو لحاظ موږ دا سوچ کوو چې دا که په کور کې وي او مو که دا د پولیس په کسټډي کې وي او مو که دا ارزه کوي، نو مطلب دا دی چې دا د انسانیت
مشال ریڈیو چې د دې بل په اړه د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو مدني فعال او د وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل، نو هغه وی
قانون امپلیمنٹ کی گی نہ عملی تو داغی نفاذ میں کی گی تو بیا خلق یا عوامی ریپرزینٹیٹیو پل رضا سے خوشحالی کی بیا بیا پاری قانون سازی کی پہ حراست کی دے اوکس سرا تشدد کول یا غو جن نا ہم دیر سنگین جرم دے پدی با دی مختلف دا آئین او دا قانون لان دے سزاگانی مقرر دی دا خو قتل نی دا قتل سزا سزا موت تا سزا موت چی دا دا ہر یو قتل دا پارا سزا موت تا
دا ذکر دا روان کال دا مارچ پس وار لسم نیٹر دا پی خور پی وطا دوم جمعہ زدکون کے شازیب دا پولیسو دا حراست دوران وجلے شوے وو خود دا پولیسو پا وینا چی شازیب دا پیخور پا صدر کی پا یو دکاندار تمانچا را وستے وا دا کمی روستو چی نموڑے پولیسو گرفتار کلو او پا حوالات کی یہ بند کلو او پلار تا یہ اطلاع ورکلا خود دا پلار دا راتک نوڑان دے شازیب خپلزان پا خپلا وجلے وو لدی روستو دا جون پا میاش کی دا اسلام آباد دا ترہ گرے زد پولیسو یا سی ٹی ڈی دا دیر یو زوان حلق چی حسن نمیدو گرفتار کرو او دا حسن دا مور پا وینا چی دا جون پا دولسم ورتا پولیسو دزوی ملے پلاس ورکڑو سراد زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اولی دلیشن
تاسو مشال ریڈیو اوری پاکستان حکومت پریکړه کړې چې په افغانستان کې پروانو حالاتو به یو کانفرنس په اسلام آباد کې کوي چې پکې به پاکستانی چارواکو ترڅنګ د افغانستان سیاسي مشران هم ګډون کوي. د دې کانفرنس په اړه نور تفصیل په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان صاحب ناخلو. طاهر خان صاحب ستړي مشي درته وایو.
ډیر مننه تاسو شکریا.
طاهر خان صاحب دا کانفرنس د دې په اړه تفصیلات راکړي چې دا به کله کیږي او څه خبرونه دي چې څوک څوک به پکې ګډون کوي.
یو خدا چی تروس پوری رسمی باضابطہ دی کانفرنس دا اہداف پاڑا باندھے یا زنیتی پاڑا سنتی ویلی شوی لیکن یو افغان چارواکی چاغا دی کانفرنس تا بلل شوین دی او بیا دلتا پا اسلام آباد کی هم دا حکومتی سرچینو لخوا دا تایید شوی دا چی دا کانفرنس دا پاکستان لخوا دا دی وړاندیز شوی دی او پا کابل کی دا پاکستان سفیر د تیر د پرون راهیسې هغه د دې کانفرنس بلنې هغه دعوتونه چې دي هغه ځینې مشرانو ته لکه تیر ورځ هغه ملاقات کړی او د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین ربانی سره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار سره د افغانستان د ولسمشر پاکستان لپاره ځانګړي استازي عمر داوزی سره د غرنګ پخوانی سفیر پاکستان کې عمر زاخلوال سره نو د کانفرنس دلته پاکستانیان دا خبره کوي چې دا افغان مشرانو نا ووری دا پاکستان دا رول پاڑا باندے دا پاکستان نا چکم دا غوی شکایتون دی گلی دی خاغا مخامخ پا ناس سکے دا طولو دا افغان مشرانو کی موجود گواری او دو اندہ چی پاکستان سر رول لو بولی شی دا غی پا دی آڑا باندے ہم رائے واخلی و پاکستان ہم خپل نظر دی سرا شریک لی نو دا غا احداد خود لی شوی دی او البتہ یو افغان دعوت ورته ورکړل شوی هغه دا خبره کوي چې د پاکستان دی وړاندیز سره تر دې وخت تر پرونی خبره ده چې لا د افغانستان د حکومت لخوا هغه سره موافقه نه ده شوې لیکن په کابل کې د پاکستان سفیر ملاقاتونه کوي او داسې احتمال شته چې په دې اړه باندې حتمی فیصله هغه نن وشي ځکه چې دغه یو ګډون کوونکی چې په دې کانفرنس کې به وي هغه وایي چې د افغانستان د حکومت دے سرا اتفاق ضرور دے زکا زن افغان حکومتی چارواکو تا هم پا دے کانفرنس کے بلن ورکی شوی دا
صحیح طاہر خان صاحب لکتا سوال حکومتی چارواکو تم بلن ورکرلے شوی دا خو پرون چکم دے آغا دا پاکستان او دا افغانستان دا بارانو چارو وزیرانو پا دوشنبه کې چکم دے آغا سرا لیدلی دی نو کدا داغی پا آڑا هم معلومات راکلے چی پا چا خبری شوی دی دا دوانو مشرانو ترمینزه
ګوره دغه باره کې خو یو د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت بیانیا او لږ شی په وړاندې د افغانستان د بهرنو چارو وزیر حنیف اتمر په خپل باندې هم یو ټویټ کړی دی او دواړو بیانیو کې دا ویل چې د دې غونډه کې دا هم لکه په خپل باندې حنیف اتمر دا خبره کړې ده چې د او شاه محمود قریشی په دې باندې هم خبره کړې ده چې سرنګي د طالبانو دوه تشدد ویل دی دا څنګه د مخاوني ویل شي د لپاره د پاکستان او د افغانستان په همکارۍ خبره شوې ده او سرنګ په افغانستان کې یو سیاسي حل هغه تر لاسه کولو د لپاره هم د دواړو خارجه وزیرانو په دغه خبرو کې باندې باندې هم خبره شوې ده او دا سم دلته موږ اوریدل چې حنیف اتمر ته هم د پاکستان بلنه د سفر ورکې شوې ده او ځنې د سرچینې دا خبره کوي چې دا کوم د کانفرنس کوم دلته دا وړاندیز د پاکستان لخوا شوې ده دا سم احتمال شته چې افغان حکومت دې سره موافق شو نو د حنیف اتمر هم دراتلو خبره کیږي لیکن څنګه چې ما په اول کې ویلو چې تر اوسه پورې د حکومت لخوا باضابطه او رسمي په دې اړه باندې سندي وري شوی لیکن سرچینې دا خبره کوي چې دا کوشش روان دي
تایر خان سبیو اخری پختنه ستاسو نظر می اخستل غختل لکه څنګه چې پاکستان باندې وخت په وخت د تورونه لګیږي د طالبانو په حواله سره پاکستان هم لګیا د یو کوشش د دې کانفرنس په صورت کې می روان دي چې غي مشران راو غوړي او معلومات ورکړل شي د هڅو ته څنګه ګوري
پاکستان په اړه باندې خوده کې شک نشته چې په افغانستان کې نظر خنه دي او پاکستان اوس غواړي چې یو خو په افغانستان کې دغه منفي نظر چې دی د خلکو شکایت چې دی څنګه دا لری کی او څنګه اعتماد سازی کی په افغانستان کې د پاکستان د دې کوششونو پاکستان کې ته دا مشکل چې دی ډیر شین مخه ته ناراضی کیدی شي ځنه کارونه د کړي ویلګه تاسو موږ دلته په اسلام آباد کې وریدل دا 13 ورځې خبر راغی چې د مصالحتي شورا مشر ډاکټر عبد الله بصور زو کې قطر ته دی ولته طالبانو سره ویني دا وړاندیز مخ راغلی او د سی ویل کې دل چې پاکستان افغان طالبان دې تکانی کړي وو چې دوی دغه پلاوی سره ویني دا پلان د مخ نه وو لیکن بیا پکې د امریکا سفر د افغانستان د مشرانو راغی نو دغه غونډالته نه وشوي نو دغه کوم د پاکستان دلته داوا کوي په اسلام آباد کې چې دغه یو رول دی لیکن پاکستان دا بل پلاوی ته بلنه ورکی مشرانو ته مهم مشرانو ته چې د خپل د پاکستان څخه رول پاړه باندې شکونه دي یا د پاکستان پاړه باندې شکونه دي دا غي د لری کول هم د دوی یو کوشش ته اعتماد سازي وشي
ډیره مننه طاهر خان صاحب د تفصيلات را کول نه اوریدونکو د اسلام آباد نه زمنګ همکار طاهر خان صاحب چې د پاکستان لخوا د کم کانفرنس کوششونه روان دي چې په کې افغان سیاسي مشران چې کوم دی راو بلل شي او د ترڅنګ د پاکستان او افغانستان د بارنو چارو وزیرانو چې کوم ملاقات په دوشنبه کې شوی او داغه په اړه تفصيلات درکول
د مشال ترڅنګ وسه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو اوري په داسې حال کې چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو شمیر ولسوالیو کې جګړه روانه ده د پاکستان په پارلمان کې یو شمیر اسلام پلو او حکومتي غړو په افغانستان کې د طالبانو دا کړنې د پاکستان په ګټه یادې کړې دي بلخو د پاکستان یو شمیر سیمو ته له افغانستانه د هغو طالبانو مړي هم د انتقالي دوره پورونه دي چې هلته له حکومتي ځواکونو سره پنختو کې وجل شوی خو په پارلمان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ او په قامي اسمبلی غړي موسین داوړ او اپوزیشن ګوندونو د حکومت او اسلام پلو لخوا دا برخود د پاکستان د تګلارو برعکس بللې او د افغانستان په کورونو چارو کې د مداخلت په نامه یاد کړي تفصیل له مجید بابر اورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اسلامي ګوندونو د ائتلاف متحده مجلس عمل غړي ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمني او د امارت اسلامي حکومت د پاکستان په ګټه دي د جولای په 12مه د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال د زمشو زلو لپاره د ائتلاف د غړي ګوند جمعیت علما اسلام فیډلی امیر مفتی عبدالشکور وویل چې په افغانستان کې وسلوال طالبان د پاکستان لپاره د یو حفاظتي دیوال کردار لوبوي
امارت اسلامي او طالبان چې په افغانستان کې څه هم کوي زما په انداغوي د هرڅه د پاکستان لپاره کوي او د پاکستان لپاره د حفاظتي دیوال کردار لوبوي زه یو پښتنه کوم چې آیا د اشرف غنی امیر کرزی او عبد الله عبدالله افغانستان د پاکستان ښه ګاونډي وو او یا وسم دی او که د امارت اسلامي او مولا عمر افغانستان پاکستان لپاره خو چې کله د مولا عمر امارت اسلامي په واقع و نو افغانستان سره په پوله د پاکستان یو پوځي سرتيري هم پرځ نه والته او نن په پوله د یو لکه نه زیات پوځي سرتيري قرباني ورکوي دا ولی نو خبره واضح ورنه ده چې په افغانستان کې د امارت اسلامي حکومت د پاکستان لپاره د حفاظتي دیوال نه کم نه هلته خو قرباني افغاني طالبان ورکوي خو دفاع د پاکستان کوي
پاکستان کی کر رہے ہیں۔
دا پاکستان دا پارلمان پر رسمی غونډه کې د یو غړي لخوا دا سرګندونه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د مدوره حصې د پاکستان امنیتي او حکومتي چارواکي په تکراری توګه وایي چې په افغانستان کې دوی د هیڅ کوم شخصیت او ډلې طرفدار نه دي، او د پاکستان ځمکه بعد افغانستان پر ضد کارولو ته نه پرېږدي۔ خو هم په دغه پارلماني غونډه کې د بحث پر مهال د شمالي وزیرستان نه منتخب غړي محسن داوړ وویل چې حقیقت د دې بیانونو برعکس دی۔ محسن داوړ په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې یو صوبایي وزیر هم دا ویلي ول چې په افغانستان کې طالبان د پاکستان لپاره جنگ کوي۔ خاغلی داوړ په خپلو خبرو کې د جولای په 9مه هغه ویډیو ته په اشاره وویل چې په ټولنیزو پاڼو خپره شوی و او پکې یو شمېر کسان د پیښور په ریګي سیمه کې د یوې جنازې پر مهال د امارت اسلامي افغانستان جنډې رپوي۔ څنګه چې د هیواد هرې برخې نه د طالبانو مړي د افغانستان راځي، د څو ورځو زړه ویډیو کې په ډاګه باندې خلک د امارت اسلامي په ملاتړ لاریون کوي او شعارونه ورکوي. دوی تاسو وایي چې افغانستان کې زموږ خو خوښ نه دي، نو دا غلطه ده. په افغانستان کې ستاسو خوښ شخصیتونه او ډلې شته، او ستاسو چې په افغانستان کې یوازینی خوښ څوک دي هغه طالبان دي. د پیښور پولیسو د جولای په 12مه ویلي چې د پیښور په ریګي سیمه کې دغه جنازه د امارت اسلامي افغانستان د یو غړي مولانا عبدالرشید و، او په ابتدایي راپور کې د هغه نامې سره د شهید کلمه کارولې ده. پولیس وایي چې د غیر قانوني بیرغونو رپولو او لاروین په جرم یې د مولانا معروف جان او نورو پر ضد مقدمه درج کړي. د دې ویډیو پر برسیره کېدو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مشاور کامران بنگش په یو بیان کې د اندېښنې څرګندونه کړې وه. خو د جولای د 12مه په پارلماني غونډه کې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند غړي او پخوانی د دفاع او خارجه چارو وزیر خواجه محمد آصف وویل چې وخت او حالات ثابت کړه چې د افغانستان لپاره د دې هیواد تګلاره ناکامه وه.
که زمونږ کامی بیانیه داسې کمزوری دی او په افغانستان کې که بدلون په مونږ منفی اغیز پرې باسي، نو خدای دې نه کړي، خو کېدای شي پاکستان هغه اثرات برداشت نه کړي. له بده مرغه چې دا مهال افغانستان کې کوم حالات رامنځته کیږي، فیصله به افغان ولس کوي، موږ به نه کوو. پخوا مونږ او هم نړیوالو قوتونو دا غوی د پاره د پریکړو هڅې کړي، خو له څلورو لسیزو راهیسې دا ټول تجربې ناکامه ثابت شوي دي.
د پاکستان امنیتي او حکومتي چارواکو په بیا بیا ویلي چې هغوی په افغانستان کې بشپړ امن د پاکستان امن ګڼي، او په هغه هیواد کې د هیڅ کومې ډلې طرفداري او ملاتړ نه کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د جنوبی وزیرستان بدر سیمی اوسیدونکو وایي چې په 2009 زیږیز کال کې د تحریک طالبان پاکستان خلاف په فوزی کاروایی کې د دوی کورونه لنګ شوې دي، خو حکومت ورته تر اوسه د هغو کورونو معاوضه نه ده ورکړې. دوی وایي چې په مشکلاتو کې ژوند تیروي، حکومت دې د دوی لنګو کورونو پیسې ورکړي. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر خالد اقبال بیا مشال ویډیو ته وویل چې د بدر سیمې خلکو د لنګو کورونو معاوضه مسله حل شوی، او زر دا چې دوی به هغه پیسې حاصل کړي. نور تفصیل لسیمې د مشال ویډیو خبریال اشتیاق مسید په ریپورت کې.
د سویلی وزیرستان بدر سیمې اوسیدونکي ویایي چې د 2009 کال کې د تحریک طالبان پاکستان په خلاف رای نجات په نوم د پاکستانی پوځ عملیات کې د مقامي اوسیدونکو ړنګ کړي شوی کورونو معاوضه حکومت دوی ته ورسول نه ده، چې په وجه یې مقامي خلک د مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. په دغې برعکس د بدر سیمې اوسیدونکي سیف الله سیفی مشال ریډیو ته ویایي
پاکستان حکومت نه د خپل سیمه د کړی شوی کورونو معاوضه زر ورکولو غوښتنه کوي.
دا خلک چې کوم ده دا په ژمي او په څړمنی باندې د لاته وسیږي، څه وجنه د غربت د وجنه میش چې کومه سروه شوې ده په 2017 کې د وس اپرات 15 کلا کېږي، چې میش ته ډی سی سی بی سی سی بر درې می د مذاکرات کورس چې میش تو ستا سروه بحاله وي د وس اپرا سروه ار ار یو ته نه دتللې. زا کومه ته دغه اپیل کا وجزانه چې د میش سروه د بحال شي، دا غریب خلک ته د وړان کورینا کرپتمجن ش وخت راوی پنځه کلاشی چمش دا خلق دار په دار ګرځي.
مشال ریډیو چې د بدر او سیدونکو دغه مشکل په باراک شه د سویلي وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی او وی وو ویل
بدر ولا سیرنګ کمیټه شری شوی دي چې تینا تیر لاست سیرنګ کمیټه 1400 یا 500 کیسې دا سره لړلې دي الډی
دا خو اول مین مسله خو ریپیکچرینګ وکنه هغه وشې باندې بیا اوس د کمیټه شری شوی الډی په وان شو لا څه ولا جل نور ان پروسس شې دي لکه 1400 مسله نشته.
د بدر سیمه اوسیدونکو دا هم وویل چې کده پاکستان حکومت دوی ته د خپل رنگ کړی شوی کورونو معاوضه زر ور نکړه بیا به دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنه مجبور وی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو اوري. مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو سحر لنه هو تر مخام شپږ بجو پورې اوري. په پیښور کې د ماسپخین دولسنیمه بجې شوې دي. مليحه امیرزاده په سټوډیو کې موجوده ده د مهمو خبرونو لنډیز بدر توړان دکړي.
ریپورټونه وایي د خیبر پختونخوا په برګوستان کې په بمی چاودنه کې د چینایي وګړو په ګډون یو شمېر کسان وژل شوي دي. د ځایي چارواکو په خبره په بس کې چینایي انجینران سوارو چې پرې چاودنه شوې. په پیښه کې لږ تر لږه د 8 کسانو د وژنې او د ګڼو نورو د ژوبلېدو ریپورټونه دي. په وژل شو کې زیاتره چینایي وګړي دي. چارواکي وایي دا چینایي انجینرانو چې په داسو ډیم کې یې کار کوو. د شمالي وزیرستان په میرعلي کې وسوالو یو ځایي کس په هدفي حمله کې وژلې. د میرعلي پولیس ثانې او چارواکي مشال ریډیو ته چې پرون وسوالو د میرعلي د هرمز او حسوخیلو په منځنۍ لار کې او تن په دزو وژلې او د پیښې له ځایه تښتېدلې. د پولیسو په خبره هغه تن په موټر سایکل کلفي خرڅوله چې وویشتل شو. دا په سیمه کې روان کال د هدفي وژنې درې دیرشمه پیښه ده. د کورمې په زاویه کې د پوځ او وسلوالو ترمنځ نښته شوې. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې وویل چې په زاویه سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو د موجودیت په اړه د معلوماتو حاصلولو وروسته د جولای په 12مه په سیمه کې عملیات وکړل. پوځ دا کوي چې د وسلوالو سره په نښته کې د هغوی درې کسان وژل شوي دي او د ډزو په تبادله کې د دوی هم دوه اهلکار وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د پیښې ذمہ منلی خو ورته د رسیدلی زیان په اړه سینه دی ویلې. د پاکستان وفاقي کابینه په تحریک لبیک پاکستان بندیزونه پر ځای ساتلو پریکړه کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري پرون د وفاقي کابینه غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د تحریک لبیک پاکستان خلاف بندیزونو د نظر سانې درخواست باندې د غور لپاره جوړې کمیټې کابینه ته رپورټ وړاندې کړو چې وروسته په دغه ډلې د بندیزونو د برقرار ساتلو فیصله وشوه. په خیبر پختونخوا کې افغان کمشنریټ وایي د پاکستان حکومت د افغانستان له جګړو څخه د نوو ممکنات کډوالو د انتظام لپاره تیاری لري. د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې د شنګای همکاري سازمان د بارنو چارو وزیرانو کونسل غونډه کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي له خپل افغان سیال حنیف اتمر سره لیدلي او د امریکا په نیویارک ښار کې سلور ایرانی وګړي د یو امریکا میش خبریال د تختونې د سیزې په جوړولو تورن شوي.
لاند خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مليحه امیرزاده درته وړاندې کړل. زو اوریدونکو د پاتې ریپورتونو طرف ته د پنجاب د سکولونو د کتابونو ادارې د ووم ټولګي د ټولنیزو زده کړو پر هغه کتاب بندیز لګولې چې د تعلیم د مبارزې ملالی یوسفزی عکس په کتاب شوې ده. د ادارې ویلي چې د اکسفورد یونیورسيټي پریس په نوم ادارې د نوموړي عکس د دوی له اجازه پرته چاپ کړي. په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره کارکونکو ځنی ادارې د پنجاب حکومت دا اقدام بې ځایه بولی او وایي چې برعکس د ملالی یوسفزی کار ته په کتو هغه د ماشومانو په درسي کتابونو کې د یو رول ماډل په توګه باید وړاندې شي. هارون بچا د موضوع تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
پاکستان رسنیو د جولای پر 14مه خبر ورکړل چې د پنجاب صوبې د سکولونو د درسي کتابونو ادارې پنجاب کریکولم اینڈ ټیکسٹ بک بورډ د لاهور پولیسو په مرسته د دې خار د کتابو له دکانونو د ووم ټولګي د ټولنیزو زده کړو هغه کتاب ټول کړی چې پکې د ماشومانو د تعلیم د مبارزې ملالی یوسفزی عکس چاپ شوی دی. دا کتاب اکسفورد یونیورسيټي پریس نومې ادارې چاپ کړی. مشال ریډیو د جولای پر 14مه د پنجاب ټیکسٹ بک بورډ د دې اقدام په اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره د دې ادارې چارواکو او هم د پنجاب تعلیم وزیر مراد راز ته د هغوی پر ټلیفون شمیرو زنګونه ووهل خو په خبرو ورسره بریالی نشو. البته په پاکستان کې د اکسفورد یونیورسيټي پریس یو استاذي د نوم نخول په شرط د جولای پر 14 مشال ریډیو ته ویل پنجاب ټیکس بک بورډ دوی ته د ووم ټولګي پر د کتاب خپل اعتراض لګلې او دا غي د نخ پرولو یې ورته ویل دي. پنجاب ټیکس بک بورډ رسنیو ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې د ووم ټولګي د کتاب د چاپ لپاره له دوی اجازه نه اخیستل شوی او ځکه یې پر خلاف اقدام کړی دی. خو په پاکستان کې د ماشومانو د تعلیم لپاره د کارکونکو یوې ادارې پاک الائنس فار میتھس اینڈ ساينس د پالیسۍ چارو مشر عمر اورگزی د جولای پر 14 مشال لډیو سره په خبرو کې دا جواز نامناسبه وباله.
مالانه چې کوم کنټریبیوشن دی ټوورډز ایجوکیشن دا د ټولې نړۍ منلې دي، هغه وکی سره زموږ د ماشومانو یو رول ماډل د حکومت ته پکار دی چې داسې قسم کنټروورسز م پیدا کوي، هغه پکار دی په تعلیمي معیار باندې زور وکړي.
د پنجاب سکولونو د ووم ټولګي د کتاب پر 33 صفحه د پاکستان د مهمو شخصیتونو لکه قائد اعظم محمد علی جناح، علامه اقبال، سر سید احمد خان، لیاقت علی خان، بیگم رانا لیاقت علی خان، عبدالستار ایدی او د میجر عزیز بھٹی شهید د اکسونو ترڅنګ د ملالی یوسفزئی تصویر هم چاپ شوی. د پنجاب سکولونو په درسي کتاب کې د ملالی یوسفزئی د عکس چاپ کې دوه مسله په داسې وخت کې راپورته شوه چې ملګرو ملتونو د جولای 12 د تعلیم د دې مبارزې د ورځې په توګه ولمانځله. ملالی په 2014 کال کې پر همدې ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په خپل وینا کې د ماشومانو نجونو د تعلیم پر حق زور راوړی او د نړۍ له مشرانو غوښتي وو چې خپلې تعلیمي پالیسۍ اصلاح کړي. د جولای 12 چون د ملالی د زوکړې ورځ هم دا ځکه نو ملګرو ملتونو پریکړه وکړه چې هر کال به دا نیټه د ملالی یوسفزئی د ورځې په توګه لمانځي. ملالی چې په پاکستان کې د نجونو د تعلیم لپاره مبارزه کوله د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې طالبانو هغه وخت پر سر وویشته چې له خپلو ملګرو نجونو سره په یوه ګاډي کې له سکوله کور ته پر لاره وه. هغه د درملنې لپاره د برتانیا برمنګم ښار ته یوړل شو او تر رغېدو وروسته یې هم په هغه هېواد کې خپلو زده کړو او هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. نوموړي ته د 2014 کال په اکتوبر کې د سولې نوبل جایزه ورکړل شوه. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد نورلمین یوسفزئی چې د خیبر پښتونخوا د سکولونو لپاره د درسي کتابونو جوړولو په چارو کې هم وخت په وخت کېل پاتې شوی، وایي په درسي کتابونو کې د ملالی یوسفزئی په څیر د روښانه فکر شخصیاتو په اړه د معلوماتو خپرولو له لارې په پاکستان کې د سخت دریځه سوچ او کړنو مخه نیول کېدای شي.
حیثیت لري نو چې هغه زه تراشي نو بیا د پاکستان کې د هر یو لیبرل روحان فکر مضبوط کردار خلاف پروپاګاندا لري. په کار دا چې ملاله د ملک تراوغښتې شي او یو غټ کنټراست وکړي شي او ملاله ته د پاکستان تاج پر سر کړي شي. ملاله یو ماشومه ده او هغه دومره لوی جدوجهد کړی دی، د خپل سر په قیمت کړی دی او د رڼا خورولو لپاره کړی دی.
د پاکستان ای ډان رسپانی په لیکنه کې راغلی پنجاب ټیکس بک بورډ تیر کال پر هغو سلو کتابونو بندیز لګولی چې د دې ادارې په فکر د پاکستان د دو قومي نظریې ضد خبرې پکې شوې وې. له 2013 کال راهیسې چې په پاکستان کې تحریک انصاف ګوند حکومت راغلی، وزیر اعظم عمران خان د هیواد په تعلیمي نظام کې د اصلاحاتو په نتیجه کې د یو رنګه نصاب معرفي کولو خبره وخت په وخت کړې ده. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د 13 میاشتې پر 9 د شپږم، اووم او اتم ټولګیو لپاره د یو رنګ تعلیمي نصاب جوړېدو خبر ورکړ. حکومت ویلي نوی نصاب به په 2023 تعلیمي کال کې عملي شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو او زو د یو بل رپورت طرف ته د امریکایي او نړیوال ځواکونو د وټلو لپیل سره په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. طالبان د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي، خو افغان حکومت نه یوازې دا ادعا ردوي بلکې وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه پر شا تمبولي او په سلګونه طالب وسلوالي وجلي دي. دا په داسې حال کې دا چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوی د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کوي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر ویلي چې مهذب طالبان خای د جګړې پر ځای خبره غوره کړي. وس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان په فکری او عملی توګه د پخوا پرتله بدل شوي او کنه؟ وس هم هغه د خپل واکمنۍ د محل پر سخت دریځي فکر ولاړ دي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د ده په وینا نوی مهذب طالبان شای د جګړې پر ځای خبرې اترې غوره کړي. نوموړي دا څرګندونې د جولای پر 11مه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې کړې دي. خو نوموړي دا هم ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې هر هغه حکومت ومني چې د ده په خبره د افغان ولس ملاتړ ورته حاصل وي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سینټ قائمه کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې افغان طالبان په جامه ساده دي، خو په اصل کې ډیر قابل او ځیرک دي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بیانونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان پر بهرنۍ تګلارې نیوکه کوونکي دا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د یو ښه تصویر وړاندې کولو هڅه ګڼي. اوس پښتنه دا ده چې آیا طالبان په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ د دورې پرتله اوس رښتیا هم بدل شوي او که څنګه؟ د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي د دې پښتنې ځواب د هغو سیمو له حالاتو لګېدای شي چې طالبانو تازه تر خپل واک لاندې راوستلې دي. په دې سیمو کې یوه هم د بلخ ولایت بلخ نومي هغه ولسوالۍ ده چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې او ورسره یې پکې خپل احکام جاري کړي او عملي کول پیل کړي دي. د دې سیمې یو شمیر اوسیدونکو د جولای پر 15مه امریکا ژغ رادیو ته ویلي چې طالبان په زور په خلکو ژری پریږدي، په زور لمنځونه پکوي او ښځې بې له محرمه بهر نه پریږدي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبانو نه تر خپل واک لاندې پخوانیو سیمو او نه هم اوس نیولو سیمو کې داسې څه کړي دي چې ګواکې دوی بدل شوي دي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې وسه پورې دا ثابته کړي چې دوی د خپلو پالیسیو په رڼا کې چې پخوا کوم دوی سخت پالیسۍ وې، بالخصوص د ښځو د کار، تعلیم، د نظام د څرنګوالي او په نظام کې د برخې هغه دی وسه پوری داسې اشاره راغلی وی چې په یو کې د طالبانو تغییر او تبدیل راوستوي. کوم سیمې چې دا وخت طالبانو نیولې دي یا د هلمند ځینې سیمې چې هغه ته طالبان د ډیر وخت نه د څو کلونو نه واکمن وو، لکه سنگینو، مساکلا او نوزاد او دا غټ غټ ولسوالۍ، هغه ته متاسفانه اوس هم د جنکو تعلیم نشته ده.
طالبانو پر یو وخت هم په افغانستان کې د ننه د حکومت ضد جګړې ته دوام ورکړی دی او هم یا د سیاسي دفتر پلاوی په بیلابیلو هیوادونو کې سفرونه او ملاقاتونه کوي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر د سیاسي دفتر استازیا په ویناو، مرکو او بیانونو کې وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د ننه ټولو بشري حقوقو ته ژمن دي. خو د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی داود محمدی وایي په جګړه کوونکو طالبانو او په قطر کې ناستو طالبانو کې ډیر فرق دی. نوموړي مشال رډیو ته ویل چې خلک په قطر کې د ناستو طالبانو خبرو ته ګوري او داسې انګیري چې ګواکې طالبان اوس بدل شوی دي.
دا خو یو څو کسان دي، هغه بیا دومره واک صلاحیت هم نه لري د جګړې چې کوم کسان د دوی اخته دي، کوم نظامیان دي، په هغوی باندې واک دوی نه لري. دا یو متفاوت ګروپونه دي، سولې او سیاسي چارو بیل ګروپ دی، نظامیان بیل دي. نظامیات سل چند نور متشدد شوي دي، هغه عملا اوس ځان فاتحین بولي. او چې کله فاتحین بولي نو دا مطلب چې زموږ پخوانی طریقه کار سمو، نو چې سمو
د سیاسي چارو شنونکی هاشم وحدتیار وای د طالبانو سیاسي استازي نرم او ډیپلوماټیک دي، خو وسلوالي هم هغسي سخت دریځ دي.
د طالبانو سیاسي مشران په قطر کې ډیر نرم خو ډیپلوماټیک برخورد کوي. د افغانستان په قضایاو کې هم نرم دي او دوی حتما د پاره افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی وشي او د سولې د پاره کوښښ کوي. اما د دوی نظامی قمندانان په داخل د افغانستان کې هغه سخت دریزه هغه ټینګار په دره چی په ټول افغانستان کې امارت او شریعت تطبیق کی.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر نسکورېدو اوس شل کاله وخت تیر شوی دی. داود محمدی وایي په دې دوو لسیزو کې افغانستان په مجموعي توګه ډیر بدل شوی دی. د ده په وینا دا امکان نه لري چې ولس دي طالبان له خپل سخت دریځو پالیسیو سره ومني.
البته که طالبان له خپل دریځه پشا کیږي او بالاخره یو انعطاف کوي، فلیکسیبلټی کوي، امکان شته چې ولس سره یو پوینټ د توافق ته ورسیږي. او که طالبان په هماغه زاړه سوچ باندې راضي او ځان فاتحین بولي او ما خپله طریقه کار مهمه بولي، دلته ولس ډیر زیات بدل شوی دی. شاید جګړه بند نه بشي، شاید طالبان به په زور باندې واک ته ورسیږي، خو دلته به یو پټه جګړه د ولس د غوښتنو د ولس د نظریاتو مقابل د طالبانو کې روانه وي.
طالبانو چې کله په 1996 کال کې افغانستان نیولی وو نو په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربیه حکومت په رسمیت پیژندلی وو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو اوري زو د یو بل رپورت طرف ته. د رواني میاشتې په پیل کې له پیښوره په ټولنیزو رسنیو یو داسې ویډیو وایرل شو چې پکې په یو کور کې دننه دوه کسان په دوو ښځو تشدد کوي. د متاثره کورنۍ یو غړی وایي دغه یې ماماګان دي چې په مور یې له هغې وروسته په کور کې دننه تشدد وکړو چې کله هغې په جایداد کې خپله برخه له ورونو غوښتله. بلخوا پولیس وایي د پیښې ککړ تنان یې نیولی دي او اوس دغه کیس په عدالت کې روان دی. دا چې په خیبر پښتونخوا کې ښځو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون شته نو بیا ولې داسې پیښې مخې ته راځي؟ په اړه یې نور تفصیل له فرخنده اسد نه اورو.
د جولای په لومړۍ اونۍ کې په ټولنیزو رسنیو داسې یو ویډیو خپره شوې چې پکې دوه ورونه پر یوې خور په کور کې دننه تشدد کوي او هغه د سټک په گزارونو وهي. دا پیښه د پیښور په بانا ماړی سیمه کې شوې وه. په ویډیو کې د خوتل شوې خزیزوی محمد ارسلان د جولای په 14 مشال ریډیو دول په کوم کور کې چې دوی اوسېږي پر دغه کور یې له ماماګانو سره په عدالت کې مقدمه هم روانه ده. د پیښور د پولیسو دفتر د جولای پر 3 په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې هغه دوه تنه نیولي چې په کور دننه پر خپل خور او مور یې تشدد کړي. بلخوا د بانا ماړی د پولیسو تھانه ایس ایچ او داود خان د جولای پر 14 مشال ریډیو ته هغه تور ناراض کړل چې ګنی پولیس له متاثر کورنۍ سره مرسته نه کوي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2019 کال کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منزور کړ او له دغه وروسته د خزو د وراثت او په جایداد کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د خزو څنګ ته راځي. په پیښور کې دغه ادارې د قانوني چارو یوې مشرې نزهت پی پی د جولای پر 14 مشال ریډیو ته وویل په روان کال کې تر اوسه دوی ته داسې 213 کیسونه را راغلی چې پکې خزه په جائیداد او وراثت کې خپل برخه غواړي.
خیر دې باندې پېښن شوی دی او موږ اولډی چې دې خپل ریپورت کړی دی. اولډی موږ دې ته پروټیکشن پروواید کړو دي نه ګارانټي دا وشتي خو یې کړو. بیا هم دې یو بلنس باندې خبره وکړو او پروسیډینګ خو خیر اوس هم روان دی او دا جریډیکشن پولیس سره دی. نو هغه دې باندې اکشن اخیستی دی اولډی ان پریزن دی. دې کې نن سبا چې دې موږ سره اټلیست 230
کیسز شو ټوټل. ل پیښورا په دغه ویډیو کې ښکارا شوې د کورنۍ ترمنس هم د جائیداد په سر شخړه روانه ده او دغه مقدمه د 2015 کال راهیسه روانه ده. دا چې اوس خو په صوبه کې په دې اړه قانون هم جوړ شوی دی نو ولې بیا داسې کیسونه دومره وخت اخلي؟ په اړه د پیښور های کورټ یو وکیل زینت محب کاکا خیل د جولای پر 14 مشال رادیو ته ویل
لکه پہله چې کوم دیوانی هغه کیسز دومره هغه خو تر ورو ورو راځي
سینت محب تا هم وای باید خزه په وراثت کې د خپل برخې د غختلو نه وړاندې خپل ضروري کاغذونه لکه شناختی کارت، نکاح نامه، د کور یا د سمکی ضروری کاغذونه او یا هم د دغه فوټو کاپی ولري چې دا شان ورته په عدالت کې د کیس کولو پر وخت اساني وي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل خاتمه
افغانان څوار به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې
زوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. زو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان ځایي مشران او مدني فعالان وایي چې په دغه سیمه کې یو وار بیا د قبیلو ترمنس شخړې زیات شوې دي او که څه د قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا کې ورګړې کړل شوې دي خو پکې د ستونزو د هواري لپاره د پولیسو او عدالتي نظام د صوبې د نورو ضلعو نه ډیر شاته پاتې دي. بلخ د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه وایي چې دا ستونزې په پام کې دي او هڅه کوي چې په قانوني توګه یې حل کړي. په دې حقله نور تفصیل له سیمې زمونږ خبریال عمر وزیر راکوي.
د ځایي ولس په وینا شمالي وزیرستان کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجو شخړو یو ځل بیا سر راپورته کړی. د یو بل په ضد مورچه زن شوي، یو په بل اصلاحې کراوي. ځایي خلک وایي چې له سخت ذهني فشار سره مخ دي. د شمالي وزیرستان دک او بوراخیلو ترمنځ د جایداد یزمکه په سر د 50 کلونو نه شخړه روانه ده چې یو ځل بیا تازه شوه. په 1300 ورځو کې یو په بل اصلاحې وکړولې چې د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا په دغه جګړه کې تر اوسه پورې دوه کسان وژلي شوي، یو بل ژوبل شوی دی. خو 13 ورځ د جرګې مشرانو په دوی کې ډزبندي کړې. د اګست 15 نیټې پورې میعاد دی دی. خو ځایي خلک وایي انتظامیه او پولیس د دې شخړو په هوارولو کې پاتې راغلي. نمیرم شاه اوسیدونکي محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نورو ستونزو سره سره اوس قبایلي شخړو هم زور اخیستی. ولې پولیس او انتظامیه له هغه کردار نه دی لوبولې چې مستقل حل یې تلاش کړي؟ په هر ځای کې خلک د یو بل په ضد غر ته ختلي.
کومینا غاټه غاټه اصلي سره ولی بار کې شه بار غاټه رام دی باجوا صاحب کور کمانډر جی او سی ڈی سی صاحب وزیر اعلی او عمران خان د ټول خلک تر شي د غاډیس رکیب مندلش کی رحم در باندې وکړو چې څنګه مسالې دي د کومه کومه په مال شګي هغه دا د قانون تعین په مطابق باندې دا حل کو دی ګورنمنت یې هر کولای نشي او دا دې تاته نشته دا نه میرا نی نوان سپوز د تخیل پره او د رزمات پره د ګریون پره دا څه لکان د پوتې چې پاغه شي دا څه جان بیا ارګین کینه دا یا ششو وای نه دی.
دا میرا لیو سیدون کې مامور جان دا وړ مشال ریډیو ته وویل چې اوس د خیبر پښتونخوا سره زم شوی عدلیا پولیس آئین دغلتا لاگو دے پٹوار ریوینیو ریکارڈ موجود دے باید مختلف قبیلو ترمنز دا قانون لاندے دا جائیداد تقسیم وشی او کامونا یا قبیلے چې دا یو بل په ضد یې ټوپک اخستے لا دیش خړو یو ژغوري
چې سمرا دا لینډ ډیسپیوټس دی باقاعده ریوینی ریکارډ موجود دا پټوار سرکل میں موجود دا عدلیه موجود دا ونن صاحب الټرنیټ ڈسپیوٹ ریزولوشن ایکٹ هم نه فیض العمل شو دا درخواست پہ ہوگی متعلقہ چرواکی تا چې دہار قومے پلمان سے کا آد پٹوار دی کا شاملات دی کا پہاڑی تنازعات دی چې دے ریوینی ریکارڈ اور تناظر سے دے دے زر نظر ڈیمارکیشن او کو او ونس فار آل دا ٹولے مسئلے حل کو مستقل حل دے پورا دا یوا کمیٹی تشکیل سی زر نظر چے پیشے جوڈیشری بھی پیشے لائن انفورسمنٹ ایجنسیز بھی پیشے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی پیشے تکڑا پٹوار سرکل و دے ریوینی افسرون بھی
دا شمالی وزیرستان زائی خبریال رسول داوڑ وائی چے خلق اسلحا اخلی غر تخیجی خپل حق د ټوپک په زور اخلي اگر چې پولیس عدلیه موجود دی خو ولې فعال کردار نه لوبوي چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد مستقل حد بندي وکړي
چې کله دیش خړې کې سنخته وشي سن نقصان وشي نو دا ناکامي د انتظامیا وی زلي انتظامیا او پولیس وی ځکه چې پولیس ته پکار دی زلي انتظامیا ته پکار دی چې فوری ایکشن واخلي او هغه خپل قانوني لارې دي هغه اختیار کړي قانون آئین پاکستان په نن سبا په قویلی اضلاع کې لاگو دی هر دویم قوم یو بل سره په جنگ دی ورنو ته وخیږي دې وجه نه ضلع انتظامیا ته او پولیس ته پکار دي چې خلک پهلا کنټرول کړي هغه نه پر د دوی کیسونه چې کوم دي هغه قانون د لارې حل کړي
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان د دغه قبیلو ترمنځ لانجو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دک بورا خیلو ترمنز 50 کلنه د زمکش خړه کې جرګه لګولې دوړه قبیله لمورچې کوزې کړې چې د دوی په مابین کې 1995 کې کومه فیصله شوه جرګه به هغه عملي کوي دوړو قبیلو واکه اختیار ورکړي حد بندی شوه د نورو قبیلو ترمنز هم دغه د جایداد تنازع لپاره عدلیه قانون شته خو ولې د پوینا 90% نه زیات پټوار یا ریوینیو ریکارڈ موجود نه دی نو صوبائی حکومت متبادل نظام ADR هم د غلطه غزولې چې د دې لارې مشران به د قبیلو ترمنځ حد بندی کوي او دغه فیصلو ته به قانوني بڼه ورکولې شي څوک چې مورچو ته خیږي لټو پک نه کار اخلي نو په ضد به یې قانوني کاروایی کیږي شمالي وزیرستان کې د ډیرو قبیلو ترمنځ لکای دګ بورا خیل مرسی خیل مبارک شاهي مرسی خیل خدی درپخ خیل تپی او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد تنازع شتون لري چې ځای ولس یې د حل غوښتنه کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړي ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو او زو د دې غړې د اخري ریپورت طرف ته په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو په سلګونه قومي مشران او ځوانان د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست انګړ ته ورټول شوي ول او د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ ترڅنګ یې له مرکزی حکومت نه وغوښتل چې له شینوارو سره کړي ژمنې عملي کړي په نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال ویډیو د خبريال پر ریپورت کې
د ننګرهار ولایت د شینوارو د شپږو ولسوالیو په استازولۍ په سلګونو قومي مشران او ځوانان د جولای په 14 نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست انګړ ته ورټول شوي ول او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ ترڅنګ له مرکزی حکومت او غوښتل چې هر هغه څوک چې د ملي امنیتي ځواکونو په سر سودا کوي عدلي او قضایي ارګانونو ته دی وسپارل شي د میرمزه میخیل په نوم یو تن قومي مشر دی غونډې ته په وینا کې وویل
د شینوارو په ولسوالیو کې د ملي امنیتی ځواکونو قربانی ستایو او په دې ورستیو کې چې هر چا د دوی په سر سودا کړي ملي خیانت کړي مونږ ته د منلو ور نه دی. دوی باید ژر تر ژره عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي عبید شینواری پرتر دی چې د چا نوم واخلي وویل یو شمیر کسان چې ځانونه د شینوارو د قوم استازي بولي لوړ پوړو چارواکو ته یې لاسرسی پیدا کړي هغوی د شینوارو د قوم مشري نشي کولای.
یو تعداد خلک دي چې په شینواری کې خصوصا دوی صحیح جمهور الله معاون صاحب والله غلط ذهنیت د دې قوم پر رابطه ورکړي. دا هیڅکله د شینوارو مشري نشي کړی. نو زموږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه هم دا ده چې مسخط په دغه ځې خلکو باندې تاسو هیڅکله ونه غولئ.
د دور بابا ولسوالۍ اوسیدونکي اجي فرمانګل شینواری وویل په ملي امنیتي ځواکونو کې زیاته قرباني شینواری قوم ورکوي خو زیاتوي چې امتیاز یې نورو ته ورکول کیږي.
و ننګرهار کې په مشرقي زون کې چنن قرباني ورکې په لاسو کې به اته جنازې د شینواری دوه بد دین ورو کامو تاسو نه نه ما حقیقت نه ما کمال وخت راکې د شینواری د درس نه به راکې کنه زه رئیس جمهور له بالکل نه ورځم.
په دې غونډه کې په اتو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یو ماده کې راغلی ول مرکزی حکومت د ولایتي ادارې له خبرتیا او همغږي پرته د شینوارو په استازولۍ مجهولو اشخاصو سره لیدو کتو نه ډډه وکړي ځکه چې هغوی نه د شینوارو استازیتوب کولای شي او نه باید استازي وګڼل شي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.